مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواخی مو تاسو ته د مشال ریډیو د 12 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. له 12:30 بجې پورې خبری سات ته او پکې بیلابیل رپورټونه درته لرو. په دې رپورټونو کې د سیمې په اړه رپورټونه لرو، همدارز نړیوال رپورټونه هم شته، مطبوعاتي کتنې دي، مرکې دي، دا ټول درته دروو. خو ګلایز را سره په سټوډیو کې دی، هغه درته د تازه خبرونه راوړي، د نړۍ او د سیمې له حالاتو به مو خبري، او زموږ دا ټولې خبرونې تاسو په مشال ریډیو ډاټ کام کې هم اوریدئ شئ. نو راځئ چې اول ګلایز څخه خبرونه وکړو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان وایي چې په افغانستان کې د بې ثباتی او شخړو دوام د هیواد د ملي ګټو په زیان دی، او له همدې وجې د افغانستان سره د ثبات لپاره د هر اوچتونکي ګام ملاتړ کوي. د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا ویلي افغانستان کې امریکا او نور بهر ملکی ځواکونه به 2013 کال کې جنگي مشن ختم کړي. او د خیبر پختونخوا لکی مروت کې د وسلوالو په برید کې 3 پولیس والا وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنو چارو وزیر هینا ربانی کر وای په افغانستان کې د بې ثباتی او شخړو دوام یې د هیواد د ملي ګټو په زیان دی، او له همدې وجې د افغانستان سره د ثبات لپاره د هر اوچتونکي ګام ملاتړ کوي. هینا ربانی کر د افغانستان د سفر پر مهال په کابل کې په یو خبری ناسته کې د ناټو هغه رپورت زړی خبری وبللی چې په دې رستو کې په پټه توګه رسنو ته رسیدلی، او پکې ویل شوی د پاکستان استخباراتي اداره د طالبانو سره مستقیمه مرستې کوي. هینا ربانی کر په دې اړه زیاته کړه.
It should be clear that the road to stability
da wai da bait sargand shi che de simi de subat la ra la kabal te ra shwe pa hamde asas tar hago puri chimung de afghanistan pa sul aw subat ke bar khawna laru na shu wai ra che pa pakistan ke sul aw parmaktak ta de rasidu pa hatse ki jidiu de afghanistan de yawali aw zmakani bashpartya pa uran de har dawal gwaakh pa khpal de pakistan par zid de gwaakh pa mana dai
pakistan itself.
هینا ربانی کر سره له ملاقات وروسته د افغانستان د بهرنو چارو وزیر زلمی رسول هم ویل چې ترسو د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ عملی او صادقانه همکاري نوی رامنځته شوی، په سیمه کې صلح او ثبات نشي راتللی. د امریکا د بهرنو چارو وزارت وایي چې رسنو ته د ښکار شوی ناټو په رپورت کې همغه خبرې دي چې دوی پخوا کړي. که څه هم د دې وزارت وایاندي وکټوریا نیولند په واشنگتن کې خبریالانو سره په خبرو کې د هغه پټ رپورت چې پکې ویل شوی د پاکستان جاسوسي اداره آی اس آی نیغ په نیغه د طالبانو سره مرستې کوي په اړه ویل، دا رپورت باید په ډاګه شوی نه وي، خو زیاته کړه چې له دې وړاندې هم په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو په اړه اندېښنې لرلې. هغه ویل
This is not new, our concerns about safe havens.
دا کوم نوی شیان نه دی، زمونږ هغه اندېښنې چې د پټنځایونو پاړې لرو او یا هغه چې آیا موږ د دې ډلو په تعقیب کې په پوره اندازه خپلې ګډې هڅې پر مخ وړي، او یادا چې د لا زیات څه کولو لپاره له پاکستان سره د همکارۍ زمونږ علاقه مندي. پس دا هغه خبرې ترې دي چې په دغه تیرو وختونو کې مو تر د منځ د همکارۍ د یو دقیق معیار د ټاکلو په مخه یو له بل سره کړي دي.
دا رپورت د 100 زوړ طالب بندیانو څخه له تحقیق او پښتنو رسو تیار کړی شوی دی. د امریکا د دفاع وزیر لیوان پینیتا د چهارشنبه په ورځ ویلي افغانستان کې امریکا او نور بهر ملکی ځواکونه به 2013 کال کې جنگي مشن ختم کړي، او 2014 کال کې به دغه د افغان ځواکونو په روزنه کې بدل کړي. لیوان پانیتا د بلجیم خار برسلز کې خبریالانو ته ویل هیلمند دی د 2013 کال نمایي پورې به دوی جوګشي چې جنگي مشن روزنې سلاکاری او ملاتړ کارته انتقال کړي. پانیتا زیاته کړه د روزنې برخې ته د دوی د فوج رول بدلول په دې معنی نه دی چې امریکا جنگ کولو ته تیار نه دی. په لکی مروت کې د وسلوالو په برید کې 3 پولیس والا وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د چارواکو په وینا پیښه بیګاش پی د شاباس خیلو په سیمه کې د پولیسو د غزمې په وخت شوي. د لکی مروت پولیسو هیډکوارټر ډی ایس پی سید نواز وای چې پولیسو د برید کوونکو د نیولو لپاره کوششونه پیل کړي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. د یو بل خبر تر مخې چارواکي وایي د ټانک زلي سره نږدې له عمر خان کلي څخه نامعلومه وسلوالو د نعمت خیل امن کمیټې 15 کسان تښتولي دي. د دې پیښې پړه لا تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. د مصر سرکاري ټلویزیون وای د هیواد ساحلي سیمه سید کې د چهارشنبه په ورځ د فوټبال لوبي روستو بلوو کې لک تر لګه سلور اویا کسان وژل شوي او شاوخوا زر ژوبل شوي دي. ویل کېږي چې وژل شوو کسانو کې ځینې امنیتي اهلکار وو. ډاکټران وایي ځینې کسان د چاخوګانو وهلو له کبله وژل شوي دي. د تشدد پیښې هغه وخت رامنځته شوې کله چې د مصر مشهور فوټبال لوبډلې الاهلي د الماسرینه په درې ګولونو ماتې وخوړه. د ټلویزیون نیغ په نیغه عکسونو نښکاره شوي چې د الاهلي فوټبال لوبډلې مینهوالو په سټېډیم کې لوبغاړو پسې منډې وهلې. بلخوا په قاهره کې چارواکو د پورت سید بلوو له کبله لوبه وځنډوله چې د دې وروستو قهرجن شایقینو سټېډیم ته اور واچولو. سرکاري ټلویزیون وایي د مصر فوټبال فیډریشن د فوټبال ټورنمنټ لوبې د نامعلومه مودې پورې ځنډولې دي. د جرمني چانسلر انګیلا مارکیل د چین په سفر ده او دغلته په چارواکو زور راوړي چې د ایران پر ضد فشار نور زیات کړي. انګیلا مارکیل د چین ولسمشر هو جنتاو او وزیر اعظم وان جی باو سره د ایران پر ضد د نوي بندیزونو په اړه خبرې ترې وکړې چې ایران د نړۍ غږ پرته ایټمي پروګرام کې پرمختګ کړي او ځینې هیوادونه شک لري چې ایران ایټمي وسلې جوړوي. بیا ایران په دې خبره زور راوړي چې ایټمي پروګرام یې ولسی خیر ښېګڼې لپاره دی. چین د مهم غربي هیوادونو لخوا د ایران پر ضد د نوي بندیزونو لګولو په حق کې نه دی چې پکې د ایران نه تیل نه اخستل شامل دي. چین د ایران نه په لوی مقدار کې تیل اخلي. د جرمني چانسلر په خپل درې ورځنی سفر کې د شام او په یورپ کې مالی بحران په اړه خبرې ترې هم وکړي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
ګلایز درته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو په دې ګړۍ کې د نورو رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د شخړو دوام د هیواد د ملي ګټو په زیان دی.
د سیمې د ثبات لاره له کابله تیره شوې. په همدې اساس تر هغو پورې چې موږ د افغانستان په سوله او ثبات کې برخه ونه لرو نشو ویلای چې په پاکستان کې سوله او پرمختګ ته د رسیدو په هڅه کې جدي یو.
امریکا وایي رسنیو ته په ښکاره شوې د ناټو په ریپورت کې او مغه زړې خبرې دي چې دوی پوښه هم کړي.
دا کوم نوی شیان ندی زمونږ هغه اندېښنې چې د پټنځایونو په اړه لرو او یا هغه چې آیا موږ د دې ډلو په تعقیب کې په پوره اندازه خپلې ګډې هڅې پر مخ وړي. پس دا هغه خبرې ترې دي چې یو لبل سره کړي دي.
خلک د پېټرولو د لوړو بیو او ګرانې شکایت کوي.
الله ډېر خراب روانه پېټرول ګران شو، تیل ګران شو، هر شی ګران شو. دا عوام بس کوي، رزق پورې خلک اړین دي.
د دې ترڅنګ نور ګڼ رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. د دې غړې اول رپورت ورجو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې ویل چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ او شخړو دوام د هیواد د ملي ګټو په زیان دی. هن عربانی کر په یو خبري کانفرنس کې د ناټو غو رپورت هم زړې خبرې وبللې چې په دې وروستیو کې په پټه توګه رسنیو ته رسیدلې او پکې ویل شوې د پاکستان استخباراتي اداره د طالبان سره مستقیم مرسته کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم ویل چې تر څو د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ عملی او صادقانه همکاري نه رامنځته شوی په سیمه کې سوله او ثبات نشي راتله. په دې اړه د احمد زبیر ژمن رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کار وویل کابل ته د سولې هیلې او ښه نیت له پیغام سره راغلې ده. اغلی کار د هغو ادعاو دردولو هڅه وکړه چې ګواکې پاکستان له وسلوالو مخالفینو نه د ملاتړ لارې په افغانستان کې لاسوهنه کوي او ویل هیواد په افغانستان کې هیڅ ډول پټ اجنډا نه لري. نوموړي په افغانستان کې ثبات د سیمې لپاره مهم وباله او په دې اړه د خپل هیواد د مرستې ډاډ ورکړ. دا وایي دا باید څرګنده شي چې د سیمې د ثبات لاره له کابله تیره شوې. په همدې اساس تر هغو پورې چې موږ د افغانستان په سوله او ثبات کې برخه ونه لرو نشو ویلای چې په پاکستان کې سوله او پرمختګ ته د رسیدو په هڅه کې جدي یو. د افغانستان د یووالي او ځمکنۍ بشپړتیا په وړاندې هر ډول ګواښ په خپل د پاکستان پر ضد د ګواښ په معنا دی. کار ویل غواړي کابل او نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې هیواد په افغانستان کې د سولې لپاره د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د افغانانو په مشرۍ وي. د یوې پوښتنې په ځواب کې نوموړي وویل که افغان دولت وغواړي له پاکستان سره د سولې د ګډ کمیسون کار بیرته پیل کړي نو د پاکستان حکومت په دې اړه څه ستونزه نه لري. له نوموړي سره لکتنې وروسته په دې ګډ خبري کانفرنس کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هم د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په عملی او صادقانه همکارۍ ټینګار وکړ.
یوه دوامدار سوله او ثبات نه په افغانستان او نه هم په پاکستان او سیمه کې راتلی شي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه جدي ریښتینې او عملي همکاري رامنځته نه شي. د همدې لپاره موږ نن هم خبرې لرلې او په راتلونکي کې به هم په دې اړه خبرې ولرو تر څو زموږ همکاري دومره ریښتینې او عملي واوسي چې وکولی شو په ګډه په هغو ستونزو برلاسي شو چې په مخ کې لرو، یوازې امنیتي نه بلکې په اقتصادي او سیمه ییزو ستونزو هم.
ښاغلی زلمی رسول وویل چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې جمهور رئیس حامد کرزی پاکستان ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له جمهور رئیس کرزی سره هم وکتل. نوموړي په داسې حال کې کابل ته سفر وکړ چې کابل او اسلام آباد دواړه په هغو اړیکو کې ځانونه څنډې ته بولي چې د سولې لپاره امریکایي چارواکو له طالبانو سره نیولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې له یو شمېر هغو مخالفو سیاسي څېرو سره هم وکتل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو په اړه اندېښمن دي. د پاکستان د سفارت یو مسول وویل نوموړي له ښاغلي یونس خانونی، محمد محقق او د جنرال دوستم له نږدې سلاکار فیض الله زکی سره هم په افغانستان کې د سولې په موضوع وغږېدله. کابل ته د اغلی کهر سفر یو ورځ وروسته له هغې وشو چې د امریکا او ناټو یو شمېر هغه پټ اسناد خپاره شول چې په هغې کې له طالبانو سره د پاکستان د استخباراتي شبکې د مرستې شواهد وړاندې شوي وو، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دغه راپور تشاهده وبلله.
د احمد زبیر ژمن رپورټ موریده اوریدونکو، امریکا وایي رسنیو ته د ښکاره شوي د ناټو په هغه پټ رپورټ کې چې پکې ویل شوي د پاکستان جاسوسي اداره ISI نیغ په نیغه د طالبانو سره مرسته کوي کومه نوې خبره نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې دا رپورټ باید په ډاګه شوی نه وي، خو ټولې پکې هغه خبر دی چې له دې وړاندې هم ویل شوي. د هغې په وینا لا هم په پاکستان کې د وسلوالو د پټو ځایونو په اړه اندېښنې لري. په دې اړه هارون باچا تفصیل لري.
په داسې حال کې چې ویل کېږي د امریکا او پاکستان اړیکې له 1300 میاشتو راهیسې د حد درجه کړکېچ ښکار پاتې شوي. د امریکا د خارجه وزارت ویاندې وکټوریا نولینډ په واشنگټن کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته د دې رپورټ د پایلو د افشا کېدو او په ترڅ کې د یادو دواړو هیوادونو د تعلقاتو د لا خرابېدو د احتمال په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په کار نه وه چې دا رپورټ ډاګي شوی وي. دا یو پټ رپورټ دی، دا زموږ د معمول د کارونو د لړۍ یوه برخه ده او باید داسې په ښکاره ډول مخې ته نه وي راغلی. بل دینا چې هغه څوک چې په میدان کې دی د طالب بندیانو ویناوی ورته ورسی د بل کوم هدف د ترلاسه کولو لپاره نه جوړ شوی. د دې د سازولو مطلب هرگز دا نه و چې زمونږ هغه هڅې چې له پاکستان سره د اړیکو د پرځای کولو په برخه کې مو کولې او یا اوس هم کوو اغیزمن شي. راپورونه وایي د امریکا پوز دغه رپورټ د نیول شو زرګونه طالب وسلوالو او د القاعده د غړو په ګډون له نورو بهرنیو جګړمارو او لولسي وګړو سره د پلټونو ګرویګنو پر اساس تیار کړی دی. د امریکایي پوز دغه رپورټ په حقله شوی چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ناټو جګپوړو چارواکو ته ورکړل شو او پکې دا شوی چې د پاکستان د پوز استخباراتي اداره ISI د هغه طالب وسلوالو چې په افغانستان کې د امریکایانو او افغانانو په وژنه کې لاس لري په مستقیمه توګه په شا ولاړه ده. میرمن نولینډ د واشنگټن خبري غونډې ته په خپلو څرګندونو کې په 13 اونیو او میاشتو کې د امریکا د حکومت او هم یې د پوز لخوا په پاکستان د ترهګرو ډلو پر ضد د کوټلي اقدام غږونو ته په اشاره وویل چې په رپورټ کې داسې څه نشته چې له دې نه وړاندې په هکله خبرې نه وي شوې. دا کوم نوي شیان نه دي، زموږ هغه اندېښنې چې د پټنځایونو په اړه لرو او یا هغه چې آیا موږ د دې ډلو په تعقیب کې په پوره اندازه خپلې ګډې هڅې پر مخ وړي او یا دا چې د لا زیات څه کولو لپاره له پاکستان سره د همکارۍ زموږ علاقه مندي. پس دا هغه خبرې ترې دي چې په دغه تیرو وختونو کې مو تر دا منځ د همکارۍ د یو دقیق معیار د ټاکلو په مخه یو له بل سره کړې دي. د یادولو ده چې پاکستان په ممندو د 13 نومبر د میاشتې د ناټو تر بریدونو وروسته چې 40 پاکستانی عسکري قربانیان شول، له امریکا سره خپلې اړیکې درولې او د پارلمان یوې کمیټې ته له دې سره اړیکو ته له نوي سر د کتنې دنده سپارلې. فرانس پریس خبري ایجانس په عین وخت کې د پاکستان د خارجه وزیر هینا ربانی کر ټایمز مجلې سره د کړې مرکې په حواله لیکلي چې پاکستان به امریکا ته ووایي چې اسامه بن لادن د وژنې په څیر نور یو اړخیز عملیات به د پاکستان په خاوره نه کوي او دا چې د دې هیواد پارلمان به د خپل پوز لپاره لومړیتوبونه ټاکي. میرمن کر چې دا مهال د کابل په دورزنی رسمي سفر ده، د امریکایي پوز دغه سرګند شوی وروستی رپورټ رد کړی او مجلې ته ویلي چې پاکستان به د هر هغه لارې چې افغانان یې د خپل ثبات لپاره انتخاب کړي حمایه وکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
اوریدونکو د ناټو له خوا تیر کال د نومبر په میاشت کې په مومندو کې د څلیرش پاکستانی پوځیانو له وژلو وروسته د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب شول. خو اوس څېړونکي وایي چې دواړه هیوادونه کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هینا ربانی کر سفر سره د اړیکو واپس ښه کول غواړي. انیسا اجمل په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر د شروع پر وخت افغانستان په دوره تللی وه او هغې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په شمول نورو چارواکو سره د سولې د بهیر او د ترهګرۍ ختمولو په اړه خبرې اترې کړې دي. تیر وروسته افغانستان سفارتخانه ویان مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د فروری په درېمه اونۍ کې پاکستان ته د تلو امکان دی. همدغه سي اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په خپل یو رپورټ کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالباسط د خلیلی کې چې حامد کرزی به په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره به د پاکستان دوره کوي او صدر آصف علي زرداری او د ایران صدر محمود احمدی نژاد سره به خبرې اترې کوي. د ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته دورې خبرې په داسې وخت کې مخې ته راځي چې د پاکستان او افغانستان سفارتي اړیکې د مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا په قطر کې د امریکا لخوا د طالبانو سره د مذاکراتو خبرې هم مخې ته راځي. په داسې حالاتو کې د پاکستان، افغانستان او امریکا د خپل منځي اړیکو د سرنګوالي په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته کیږي. هم په دې اړه مو چې کله په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی نه وپوښتل چې آیا د امریکا لخوا د طالبانو سره په قطر کې د خبرو اترو هڅې خود نه دي چې پاکستان او افغانستان یې سره نږدې کړل، نو نوموړي وویل چې دواړه ګاونډي هیوادونه په دغه خبرو کې برخه او خپل دریس په ګډه څرګند کول غواړي.
طالبان دے امریکانانو سارا قطر کے ناستی خبری کری دی والتا ہم پاکستان سے وصل شوائے دے ہم افغانستان سے وصل شوائے ڈائریکٹ امریکانو سارا خبری کئی کہ دائی شی افغانستان و پاکستان مقامات سارا نیزی کی او دی دا حال ازال اخبرو کی او کی چدا سے اوکارو کی چی دوی دوارا ہم کو کی شامل ہو سی اما غدا چی دوی دی سعودی عربستان دی ریاض دی خبرو وړاندیز کوي چې هلته باید چین او پاکستان هم پکې موږ هم پکې یو.
بلخوا د دفاعي چارو کارپوه مطلق مسعود وایي چې د پاکستان او افغانستان خپلو کې او امریکا سره اړیکې بهتره ساتل پکار دي ځکه چې دا د دواړو هیوادونو په مفادو کې ده.
افغانستان کې افواج ہیں، افغانستان کی معیشت جو ہے وہ بہت عرصے کے لیے
افغان ځواکونه او د افغانستان معیشت به تر ډیرې مودې پورې امریکا او د ناټو هیوادونو ته ضرورت لري، نو ځکه به دوی پاکستان سره هم خپلې اړیکې ښې ساتي او د ناټو د ستنېدو وروسته به پاکستان او افغانستان خودلته پاتې شي کنه، نو ځکه هم اوس دا دواړه هیوادونه یو بل سره اړیکې سموي. بل د پاکستان هم دا په مفادو کې ده چې امریکا سره اړیکې سمې کی او د افغانستان او پاکستان اقتصادي حالت هم د امریکا د مرستو بغیر نشي سمې ده. نو زما په خیال دوی به سیمه ایز اتحاد خو جوړ نه کی خو خپلو کې به اړیکې ضرور ښې کړي.
سمو د وړاندې په قطر کې د سیاسي دفتر پرانستو د پخلی پر مهال طالبانو دریس خپل کړي وو چې افغان حکومت سره به هم خبرې کوي، خو د ریپورټونو تر مخه اوس دوی دغه خپل دریس پشا شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په لکی مروت کې طالب وسلوالو درې پولیس وژلي او یو ټپي کړی دی. دا پیښه په شباس خیلو سیمه کې رامنځته شوې ده. زموږ همکار پی رپورټ لري.
د طالبانو یو وسلوالو ډلې د لکی مروت پولیس فورس درې سرتېري مړه او یو بلی پرار ژلای کا. د لکی مروت پولیس چارواکو په مطابق دا پیښه د شپې دوه بجې د لکی مروت د مرکزی پندغولی نه د 240 کیلومتره په فاصله د سویل طرف ته د بنو ډېر اسمل خان په جرنلی سړک د شباس خیل په سیمه کې اغا وخت مخه تراغله چکلا د طالبانو یو ډلې د پولیس فورس د سرتېریو په ګرځنده ګاډي اول بمی برید او بیای د وړي وسله د زناور باندې لګیا کړل چې په نتیجه کې د پولیس فورس درې سرتېری جان محمد زاهد او منصور په اغا زایمړه او یو بل پر هرځه لای شام. مشال ریډیو چې په دا براکښ د لکی مروت پولیس هډ کوارټر ډي ایس پی سید نواز سره رابطه وکړه، هغه د پېښې په خلای وکړلې او دا یې هم زیاته کړه چې د پولیس فورس سرتېری د پېښې ځای ته رسېدلی په گرفتاریانو لګیا دي.
موبایل در خود شباط خیل چوکی که لکه تانه پیز داغا موبایل کش پی او کنه بیدا شباط خیل نکوزه سلطه که ورد پیشه سوی ده ایگه چه دره کسان مردی هایو زخمی ده ایو بلاسته ورکره او خواه جایه بلاسته ورکره باروده دمکه کره وقت دا پیزوی لکه چه پولیس لگه ده گرفتاریانه که کنه
و بل پلو پا سیمک شد ده تاریک طالبان پاکستان و یون محمد منصور دا ده برید او مرگ جوبل زیمواری پا خپل سر واخسته دا یوه نسرگن دا سیمینه یه مشال ریجو تا ده تلیفون پلی که وویل چه دا دا آغی پیش بادال دای چه کلای وا افتا مخش ده سیم پولیس ده دلوخیل پا کلیک شد ده دوی زن ملگری بندیان کرال منصور دا غره هم وکڑا چه کادمیش ملگری خوشی نکڑای شوال دوی با پا پولیس فورس بیادا سه نور بریدونا هم وکی
زمږ همکار و چې تاسې د لکې مروت له پیښې خبرولې اوریدونکو په قبایلي سیمه مومند ایجنسۍ کې چې وخت په وخت پکې امنیتي ځواکونه د وسلوالو خلاف عملیات کوي په کې ولسی خلک لا هم د امنیت د نشوالي سره مخ دي. څو ورځې وړاندې پکې نامعلوم وسلوالو شپږ هلکان چې عمرونه یې د شلو کلونو نه ښکته دي او ګډې بزې ساتلې سره د یو سړي تښتولی دي. په دې اړه منور شاه رپورټ وړاندې کوي.
د رپورټونو تر مخه د مومند ایجنسۍ د غلنۍ تحصیل لرې پرتې سیمې پیپل بانډې نه نامعلومه وسلوالو اووه کسان تښتولي دي. دا تښتول شوي کسان چې دغلته یې د کلي نه لرې ګډې بیزې ساتلې پکې د یو تن عمر خواوشا 50 کاله دی او د نورو شپږو عمرونه د 14 او 13 کلونو ترمنځ دي. دغه تښتول شویو کسانو کې د یو تن خپلوان د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي د تېرې میاشتې په 9:30 نیټه سهار وختي خواوشا 9 بجې یو شمېر معلومه کسان د پلانګ درې پیپل بانډې سیمې ته ورغلي او د دغه شپونکونه یې پوښتنه کړې چې څوک خو یې په امنیتي ادارو کې نوکری نه کوي. که څه هم ځایي خلک وایي د دغه کسانو نږدې خپل خپلوان په دې ادارو کې نشته خو امکان دی چې لرې تره تربور یې نوکران وي نو داسې ګمان کیږي چې کېدای شي حمله دې وجه یې تښتولي وي. دا تښتول شوي کسان د سیمې د باروخیل او سلطان خیل قبیلو سره تعلق لري. د ځایي خلکو په وینا د پخوا راهیسې چې کله د غنمو او وربشو فصلونه وکرل شي نو د سیمې خلک د خپل مال ساتلو لپاره د څو میاشتو پورې د کور کلي نه لرې د پلانګ درې دغه سیمو ته لاړ شي او د فصلونو د سنبالېدو وروسته راستنېږي. خو تر اوسه امنیتي ځواکونو او یا هم وسلوالو طالبانو دوی ته هیڅ تکلیف نه دی رسولی. بلخوا د برمومند ایجنسۍ پولیټیکل انتظامیې د نهې په ورځ د لړکې یوه جرګه کړې او پلانګ درې ته د تلونکې لارې تر څنګه میش دوو قبیلو شانوخیل او تاروخیلو نه یې د تښتول شویو کسانو د راخلاصولو غوښتنه کړې. مشال ریډیو په دې لړکې د برمومند ایجنسۍ د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ رسول خان وزیر سره د رابطې کولو هڅه وکړه خو پکې بریالي نه شو. تر دې دمه چا د دغه کسانو د تښتولو پلا په غاړه نه ده اخیستې. د یادونې وړ ده چې د غلنۍ تحصیل پلانګ دره د کابل دریاب په غاړه پرته سیمه ده چې د دریاب نه پورې غاړه یې د خیبر ایجنسۍ شلمان سیمه پرته ده او د ځایي خلکو په وینا دا سیمه په عامه توګه غیر محفوظه ګڼل کیږي.
د منور شاه رپورټ مورد اوریدونکو په کورما او رګزو قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوسټر د وینا تر مخه د وسلوالو طالبانو په ضد عملیات دوام لري او دوی هر ورځ دعوی کوي چې ګڼ شمېر خلک دلته وژني. خو دا چې دغه عملیات د چا په ضد کیږي او د دغه وژل شوو شناخت ویډیو یا تصویرونه ولې نه خپرېږي ولې ولس ته نه ښودل کیږي په دې اړه مجید بابر رپورټ لري.
په کورمه قبایلي سیمه کې یو حکومتي چارواکي واجد خان اسوسییټډ پریس خبر ایجنس ته ویلي دي چې د نهې په ورځ په یاد شوې سیمه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو سره شپېته وسوال وجري دي. په دغو سیمو کې دا موجوده پوځي عملیات د 2011 کال د جولای د میاشتې شروع شوي ول چې تر دې دمه دوام لري. دا چې دغه عملیات د چا په ضد کیږي په پېښور کې د امنیتي او قبایلي چارو کارپو پخواني بریګیډیر محمود شاه راته د دې پوښتنې ځواب په دې ټکو کې راکړو.
دا د تاریخ طالبانی سره او بلکہ داری کم خطرناک خلق دی ہر ٹول دے رہے کی پناہ رشتے دادا دا اور بڑے حصہ کے دا کور میں لاند حصہ کے یہ پہاڑی سلسلہ رہا دا غرون یہ سلسلہ رہا کہ دا عرب طرف نہ ہوتا لارا راجی دا دوگر نہ اور دادا دے کے پلے گئی حصہ کے قبیلے چکم دا ابو سازے دی اور دا سے دا اور رضو پسر کے چکم دا قبیلے دا داری دی ماموزے اور دا ما پسر پتولا قبائلی سیمہ کی رجانہ علاقہ پدیرے کی حکیم اللہ مسجد خوبہ خپل هډ کوارټر جوړ کړو.
د تیر څو کلونو راهیسې په قبایلی سیمو کې د وسوالو په ضد د پوځي عملیاتو ټول احوال پاکستانی رسنو ته د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو اداره ورکوي، او تر دا مهال په دغو سیمو کې د پوځ د وینا تر مخه په زرګونو وسلوال وجلې شوې دي. په اسلام آباد کې مې د امنیتي او سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن اسکرین وپوښتل چې د پاکستان پوځ ولې د دغو وجلې شوو وسلوالو شناخت او یا کوم تصویرونه یا ویډیوګانې ولستا نه ښایي.
دویته خپل نوی معلومات چې د دوغو وجل سو خلکو تعلق له کومې وسلوالې ډلې سره دی. دا خو واضح ده چې خلک وجل کیږي، پوځیان هم وجل کیږي او وسلوال هم، او بیا هغوی یا هم هغه سیمه کې شخ کړل سي یا یې خپلو خپلوانو ته ورکړي. خو د دوغو وجل سو وسلوالو نه کوم تصویر په پاکستاني رسنیو کې چاپ کیږي او نه نور څه معلومات ترلاسه کیږي. نو دا ویل ډیر ګران دي چې دغه وجل سوي خلک څوک دي، د کوم ځای دي، او د پوځ دا داوا صحیح ده او که غلطه، ځکه چې د آزادو سرچینو لخوا د دې داوا سپیناوی ممکن نه دی، ځکه چې به طرفه میډیا ته هم دغه سیمه ته د ورتګ اجازه نشته.
د ترهګرۍ
په ضد روان جنگ کې کله چې هم د امریکا یا ناټو پوځونو څوک نیولي یا وجلي دي، نو د هغوی تصویرونه، ویډیوګانې او یا شناخت یې په ډاګه کړی دی. او د دې په شا د دغو هیوادونو د مشرتابې دریځ دا دی چې که د وجلې شوو ترهګرو شناخت او یا تصویر ولس ته وښودلی شي، نو د دې له امله په حکومت د ولس باور سیوا کیږي. خو په پاکستان کې تر دا مهال ولس ته صرف د وجلې شوو وسلوالو شمیره ښودلی کیږي.
د مجید بابر رپورٹ مورید اوریدونکو، د افغانستان د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار ګوند سیاسي صلاحکار غلط بهیر په پیښور کې ویلي چې هغه د افغانستان د جګړې د ټولو اړخونو سره خبرو ته تیار دي. غلام غوس په دې اړه رپورٹ لري.
د افغانستان د ګلبدین حکمتیار وسلوالي ډلې حزب اسلامي ویلي دي چې هغه د افغانستان د جګړې د ټولو حصدارانو سره مذاکراتو ته تیار دي. د ګلبدین حکمتیار د وسلوالي ډلې لخوا دا وړاندیز په پیښور کې د افغانستان په اړه په یو کانفرنس کې د ګلبدین حکمتیار د سیاسي صلاحکار غیرت بهیر لخوا مخې ته راغلی دی. غیرت بهیر د دې خبرې پخلی هم وکړو چې هغه د سیاي د تیر مشر ډیوډ پټریاس، د افغانستان ولسمشر حمید کرزی او د حساب ځواکونو د مشر جان ایلن سره په کابل کې ملاقات کړی دی. د دغه ملاقات په اړه غیرت بهیر د افغانستان په اړه غونډې ته خپل وینا کې وویل:
I would call those meetings and engagements an ice-breaking ones and opportunities for the exchange of views and opinions.
دی وای په کابل کې دغه ملاقاتونو او خبرو اترو ته به زه اچانک واوره ولی کېدل او د خیالاتو او فکرونو د تبادلې موقع وایم. مونږ تر دې دمه د امریکایانو نه شفاف په حقیقت مبنی د منظورۍ قابل او د ذکر وړ عکس العمل نه دی ترلاسه کړی، ولی بیا هم مونږ د جګړې د ټولو حصدارانو سره په ډاګه بامانی او رسمي مذاکراتو ته تیار یو. د حزب اسلامي او پخوانی غړي محمد زمان مزمل په پیښور کې د افغانستان په اړه غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې په افغانستان کې د جنگونو ترڅنګ د سولې په بهیر کې هم لاسوهنه کیږي.
افغانستان یو بحراني ملک ده، دغه په جنگ کې مداخله وشي، ډېر مداخله وشي، دي نه هغه چا په اړه کې ضروري مداخله وي.
او افغان جرنالیست میرویس افغان وویل چې په قطر کې پیل کړی شوی د سولې د بهیر د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو په ګټه دی.
زما په نظر تر ټولو ښه خبره دا وي چې د پاکستان دغه د فکر خاونده دوی د طالب د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. د سولې په بهیر کې پاکستان هم بچ کیږي او افغانستان هم بچ کیږي. هر هغه څه چې تاسو پاکستاني وروڼه د ځان لپاره غواړي، د خپل اولاد لپاره غواړي، د خپل ملک لپاره غواړي، هغه زموږ لپاره په افغانستان کې وغواړي. دا به نه شي کېدلی چې زما مکتب به سودل کېږي ستا د بابا چې نن په خیبر پښتونخوا کې سودل کېږي، په خدای سبا به پنډیو په لاهور کې موسول کېږي که دا الو او دغه اور ته داسې لمن وهل.
او په پیښور کې د افغانستان په اړه غونډې ته د افغانستان نه راغلي د افغانستان یو بل لیکوال او کارپوه وحید مجده مشال ریډیو ته وویل چې په قطر کې د امریکای او طالبانو ترمنځ نیخ پنیغه خبری اتری دا سرګندوی چې د سیمه حالات په بدلیدو دي.
پاکستان هم په دې خوښ دي چې په دې مسایلو کې د افغانستان په مسلو کې تر دې راهدا پورې پاکستان متهم وو او په دې باندې تورن لګیدل چې پاکستان دي چې په افغانستان په چارو کې مداخله کوي. او اوس عملا دنیا ګوري چې دا طالبان بل دې چې د پاکستان څخه اجازه واخلي او سلام مشوره وسره وکړي، تللې دي امریکا سره خبري کوي په قطر کې. نو د دې دا نتیجه اخیستی شو چې حالات د سیمې حالات په بدلېدو دي.
غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، زمونږ خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. مشال ریډیو ډاټ کام زمونږ پته ده. که چیرته په زمونږ په خبرونه په اوریدو کې مشکل لري په څپو باندې، نو موږ سره یې خامخا شریک کړئ. د خبرونې نیمې ته ورسېدو، 12:30 بجې دی. له ګلایزه د خبرونو سر ټکی اور. پاکستان وایي چې په افغانستان کې د بې ثباته او شخړو دوام یې د هیواد د ملي ګټو په زیان دی، او له همدې وجې د افغانستان سره د ثبات لپاره د هر اوچتونکي ګام ملاتړ کوي. امریکا وایي چې د پاکستان لخوا د افغان طالبانو سره د مرستو په اړه رسنو ته د ښکاره شوي ناټو په رپورټ کې هغه خبرې دي چې پخوا یې کړې وي. د امریکا د دفاع وزیر لیوان پینټا ویلي، افغانستان کې امریکا او نور بهر ملکي ځواکونه به 2023 کال کې جنگي مشن ختم کړي. دا خیبر پختونخوا لکی مروت کې وسلوالو په برید کې درې پولیس والا وژل شوی او یو یې ژوبل کړی دی. پاکستان کې چارواکي وایي د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دفتر ته د انتراکس پودر یو پیکیج لیږل شوی وو. او مصر کې د فوټبال لوبې وروسته بلوو کې سلور او یا کسان وژل شوی او زرونه زیات ژوبل دي. ګلایز درته د خبرونو سرټکی وړاندې کول. اوس هم له انیلا خالد څخه د پاکستان د نن ورځې د ورځپاڼو د اداریو غټ ټکی اور.
جنگ ورځپاڼه خپل اداریا کې لیکي چې 13 ورځ د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د بېدرک خلکو په حق له اوریدنې دوران د حساسو ادارو په لاعلمۍ د سخت غصې اظهار وکړو. اداریا لیکي چې نوموړي زیاته کړه چې د یو کس په قید کې ساتلو یا سزا ورکولو حق یوازې عدالت ته دی، او بل یو کس یا ادارې ته د حق نشته چې څوک په قید کې وساتي. اداریا مخکې لیکي چې جسټس دوست محمد خان وویل چې اعلی عدالت او د انصاف نورې ادارې د بېدرک خلکو حوالې سره ډېرې سنجیده دي، او تمه ده چې پس له دې به ټولې ادارې په قانون عمل کوي او دا شان اولس ته به هم تحفظ ملاو شي. ورځپاڼه مشر خپل ادارې کې لیکي چې الیکشن کمیشن په خیبر پښتونخوا کې د خواجه سرا د ووټونو اندراج عملی کار پیل کړی دی، او د ټولو ضلعو نرخزي یې په 9 فبروري راغوښتي دي. ادارې لیکي چې نرخزو ته د ولدیت نه بغیر شناختي کارډ جاري کول یو غیر شرعي، غیر اخلاقي او غیر قانوني عمل به وي، او دا عمل به د نرخزو په حق کې ځکه هم خنوي چې دا شان به هغوی د خپل خاندان خپل شناخت او وراثت نه محروم شي. ورځپاڼه لیکي چې زموږ د ملک عالمانو او اعلی عدالتونو فرض جوړیږي چې نه یوازې هغوی نرخزو ته شناختي کارډ جاري کولو کې خپل کردار ولوبوي، بلکې دوی ته په وراثت کې پوره پوره حق هم ورکړي، او نرخزو ته هم پکار دي چې دوی د ولدیت شرط ختمولو په ځای د دې خبرې حوصله افزایي وکړي او خپل حق لپاره آواز اوچت کړي. ورځپاڼه ایکسپرس خپل اداریه کې لیکي چې د خرابو دوایانو چې کومه نمونه برتانیې ته لیکل شوې وه، د هغې د رپورټ په اړه د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف 13 ورځ کانفرنس وکړو، او وی ویل چې دا دوایی د کراچۍ یوې کمپنۍ افروز کیمیکل کې جوړه شوې ده، او موږ پر اعلی عدالت کې خبره کولو ته هم تیار یو. اداریه لیکي چې اوس په نه یوازې نور خلکو د وجنو دا سلسله ودرېږي، بلکې علاج به هم ممکن شي. اداریه مخکې لیکي چې باید په راتلونکي کې د دوایانو په فارمولو نظر وساتل شي، او د هغې د تیارولو او خرڅولو مخنیوي په اړه هم سګامونه پورته کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د سیمې په حالاتو د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه مقالو غټ کې درته دروړو. لومړی، فارن پالیسی مجلې کې د امریکا سینټ غړو ته د قید طالب بندیانو قطر ته منتقل کولو په اړه بریفینګ ورکړل شوی دی. بلخو انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون لیکي د بشري حقوقو د سرغړونې ثبوتونه د ترلاسه کولو لپاره ډرون جازونه ډېر اهمیت لري، او د بشري حقوقو ادارې د دې وکالت دی. په دې دواړو مقالو غټ کې لا ګلای اسخور.
فارن پالیسی مجللی کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ادارې لوړپوري چارواکو د سېنات اته غړي د نهي پورس په ګونتانامو ټاپو کې قید زیات نه زیات 15 طالب بندیانو قطر ته د منتقل کولو د ځنمن تړون په اړه خبر کړل. د سېنات غړو په دغه بریفینګ کې شبي خبري سرګندولو نه ډډه وکړه، خو کارل لیوان او جان مکین دواړو د بریفینګ له وړاندې ویل چې اوباما ادارې سره د طالبانو بندیانو قطر ته د حواله کولو په اړه خبرې تر کیږي. فارن پالیسی مجللې کې لیوان خبریالانو ته د نهي په ورځ ویل طالبانو سره د روان روغ جوړې حل زلو په اړه خبرې تر وشي. کارل لیوان قطر ته د قید طالبانو د لیګلو د نظری په حق کې دی، خو وای په دې حق لا نوري خبرې تر وشي. دوی زیاته کړه دا خبره د قطر حکومت لخوا باور سره مشروط ده چې دوی به دا نه خوشی کوي. کارلیوان وای خو زما په فکر په دې بهیر او خبرو تر کې افغانان نه دی راګړ شوی. مجللې کې جان مکین خبریالانو سره په خبرو کې د دې خبرې مخالفت وکړو، کچري طالبان د یو بیان د لاري نړیوال تشدد نه لاس واخلي نو قید طالبان به خوشی کړی شي. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورسپانه لیکي ډرون جازونه نه یوازې په پاکستان کې توغندي وروي بلکې په عراق کې امریکا ته د ګواښ سار کوي. دا وخت د بشري حقوقو خوندي ساتلو لپاره د ډرون وکالت وکړو. د ډرون جازونو له کبله په شام کې د بشري حقوقو نه د سرغړونې ښکاره عکسونه ترلاسه شو. د دې ضرورت نور زیات شوی چې عرب لیگ په شام کې د سارونکو مشن ځنډولې دي. ورسپانه لیکي د ماحولیاتي یو ادارې سی شپرد کنزرویشن سوسایټي په خپل رپورټ کې ویلي دوی ډرون جازونه د جاپان لخوا په غیر قانوني توګه د ویل میانو د ښکار سر لپاره کاروي. په دې وروستو څو کلونو کې د بشري حقوقو ادارې او د هالیوډ مشهور فلمی ستوري جارج کلوني د جنگ ځپلي سیمو سیټلایټس عکسونه اخستي وو. د ډرون د لارې عکسونو کې هر څه ډېر واضح وي. ورسپانه لیکي د بشري حقوقو د شام د حالاتو د سر لپاره د ډرون د مرستو په ترلاسه کولو غور کولو. خو دوی مظاهره کوونکو ته موبایل ټلیفونونه، سیټلایټ موډمز او پټن ځایونه ورکړل. د یو کال راهیسي بهادر مظاهره کوونکي په وړوکو کیمرو ویډیوګانې جوړوي. په موجوده حالاتو کې د ډرون لګښت او خطر ته په کتو سره دا نه ارزي چې دا کار ترسره کړي. ورسپانلي کې کچري بشري حقوقو ادارې په شام کې ډرون نه کاروي خو د دې اهمیت په پام کې ونیسي او د دې وکالت وکړي. دا به یو خود دود وي او په ځانګړي توګه د غرنګ حالاتو کې چې د بشري حقوقو نه د پراخه سرغړونو په اړه ثبوتونه کم مخې ته راځي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي چې کېدای شي امریکا د سولې د خبرو اترو لپاره په ګوانتنامو کې بند یو شمېر طالب بندیان خوشي کړي او دریم هیواد ته ولېږي چې دا ډول له دوی سره د سولې په اړه خبرې ترې وسی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په دې اړه یو رپورټ تکړه چې احمد شاه اعظمي پښتو ژباړه دروري.
د امریکا د ملي استخباراتو رئیس جیم کلیپر کانګرس ته د نهې په ورځ وویل چې تر اوسه دا پریکړه نه ده سوې چې 15 لوړپوړي طالب بندیان به د سولې د خبرو اترو لپاره بل هیواد ته لیږي. کلیپر او د سی ای مشر ډیوډ پټریاس د اوباما انتظامی د هغې خبرې تردید ونه کړي چې دریم هیواد ته د 15 طالب بندیانو پر لیږلو غور کیږي. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي و چې پر داسې وړاندیز غور کیږي چې طالب بندیان به قطر ته ولېږل سي چیرې چې به په افغانستان کې د لسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره له دوی سره خبرې اترې وسي. اسوسییټډ پریس لیکي هغه طالب بندیان چې دریم هیواد ته د لېږلو خبره کیږي هغه وخت ونیول سول کله چې امریکا پر افغانستان برید وکړي او په 2001 کال کې د طالبانو حکومت ړنګ کړي. دغه طالبان د دې لپاره قطر ته لیږل کیږي چې د ګوانتنامو په پرتله به آزاد وي او په خبرو اترو کې به په لوی زړه برخه واخلي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم د طالب بندیانو د خوشی کولو د پلان ملاتړ کوي چې دا ډول له دوی سره د سولې په اړه خبرې اترې وسی، خو نوموړی په لومړي سر کې د افغانستان پر ځای قطر ته د دې بندیانو د لیږلو په اړه ډیر خوش نه وو. د افغان چارواکو له وینا سره سم له دې پلان څخه دا څرګندېدل چې په دا موضوع کې د افغانستان واک کم کړي. په همدې خاطر ولسمشر کرزی په لومړي سر کې خپل سفیر له قطر څخه راوغوښتي. بلخوا د کانګرس یو شمېر غړي د طالب بندیانو د خوشی کولو مخالفت کوي. کانګرس په دې لړ کې داسې یو شمېر قانوني خنډونه راپورته کړي دي چې د سولې پروسه به ورو او پیچلې کړي. د ریپبلیکن ګوند یو شمېر غړي د سپین ماڼۍ پر ډیموکراټو ټینګار کوي چې تر هغه وخت د بندیان په ګوانتنامو کې وساتي تر څو دښمنۍ یا جګړه پای ته نه رسیدلې. یو امریکایي چارواکي په دې اړه وویل کچیر طالبان د خبرو اترو للارې جګړه پای ته رسول غواړي نو بیا موږ کولای شو چې د دوی بندیان ولېږو. په دې لړ کې زیات اندېښنه د ملا نور الله نوري په اړه څرګندېږي کوم چې په ګوانتنامو کې د امریکایي پوځ په اسنادو کې یو تر ټولو مهم طالب کمانډان دی. نوموړی د طالبانو په وخت کې د افغانستان په دوو شمالي ولایتونو کې گورنر پاتې شوی دی او پر د داتور دی چې د زرګونو شیګانو د وژلو امر یې ورکړی وو. بلخوا د سیایي مشر ډیوډ پیټریس وای چې د کارمندانو پر بیلابیلو لارو چارو غور کړی چې طالب بندیان د افغانستان او پاکستان پرته بل کوم هیواد ته ولیږي. کارمندان کېدای شي ژمنتیا وشي چې په کومو هیوادونو کې د خوشي سو طالبانو په غوره توګه څارنه کېدای شي چې دا ډول دوی یو ځل بیا یاغیتوب ته وانه وړي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیری شو.
نو دې کې د خپکی دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
اردوونکو که تاسو هم انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو مشال رادیو ډاٹ کام ته لاړ شئ او زموږ خبرونه هلته واورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لومړي ځل د سې شنبې یا نهې په ورځ په پاکستان کې پر ترهګرو د بریدونو لپاره د ډرون یا بې پیلټ الوتکو استعمال ومانه. ډرون چې په بریدونو کې د طالبانو او القاعده ډلې ځینې مشران وژل شوي دي، څه شی دی، څوک یې جوړوي او څنګه؟ دا پوښتنې د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په یوه رپورټ کې ځواب کړي. راځئ چې وایو. ډرون بې پیلټ الوتکې دي چې د کمپیوټر او یا هم ریموټ کنټرول له لارې اداره کېدای شي. ډرون الوتکې په هر شکل، هر سایز او هر ډیزاین کې راځي. که څه هم ډرون د پوځي عملیاتو لپاره ډېرې کارېږي، خو د ساینسي، اولسي او صنعتي برخو د ارزولو لپاره هم کارېدلی شي. ډېر هیوادونه ډرون الوتکې کاروي او له دې امله ډېرې کارېږي چې د ټکنالوژۍ له مخې زیاتې پرمختللې دي او د استخباراتي معلوماتو د راټولولو کار په ښه توګه ترسره کوي. همدا وجه ده چې ولسی وګړو ته د امکان تر حده پورې د کم زیان د رسولو ترڅنګ د مهمو هدفونو په نښه کول ورته اسانه دي. د باراک اوباما د ولسمشرۍ په مهال امریکا د پاکستان او افغانستان پر پولو د یاغیانو او القاعده ترهګرو پر ضد ډرون بریدونه په لویه پیمانه کارولی دي. د غیر رسمي شمیرو تر مخه په 2009 کال کې په قبایلي سیمو کې 45، په 2010 کال کې 101 او په 2011 کال کې 46 ډرون بریدونه شوي. د رپورټونو تر مخه د 2011 کال د مئی په میاشت کې د پاکستان په یبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژلو په عملیاتو کې د ډرون الوتکو په مرسته ترلاسه شوو معلوماتو ډېر رول لوبولی و. همداراز په سومالیا کې د یاغیانو او په یمن کې د القاعده د غړو خلاف په بریالیتوب سره ډرون کارېدلې دي. په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي چې ډرون الوتکې یې په عراق کې خپلو سفارتکارانو ته د حفاظت لپاره هم استعمال کړي. د دنیا ډېر هیوادونه د ډرون الوتکو د جوړولو کوشش کوي، خو په دوی کې ډېر شمېر یې د ټکنالوژۍ له مخې کمزوري وي او یا هم په ټینګه د ولسي موخو لپاره کارېږي. امریکا او اسرائیل د پوځي ډرون الوتکو جوړونکي په نړۍ کې تر ټولو ډېر مهم دوه هیوادونه دي. امریکا چې تر ټولو ډېرې ډرون الوتکې کاروي، د پریډیټر په نامه ډرون جوړه کړه چې پر یوه یې له 4.5 میلیون څخه تر 11 میلیون ډالرو پورې لګښت وشو. همداراز له دې پرمختللې د ریپر ډرون الوتکه ده چې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت جوړه شوې. دا تر ټولو ښې ډرون الوتکې ګڼل کېږي. امریکا لس کال وړاندې 50 ډرون الوتکې درلودې، خو اوس 2000 لري او د 2012 کال په بجټ کې د ډرون لپاره د 15 بلیون ډالرو غوښتنه کړې. د یادونې وړ ده چې اسرائیل د نړۍ لومړی هیواد دی چې د 1993 کال د اسرائیلو او عربو ترمنځ له جګړې وروسته یې د پوځي ډرون الوتکو په جوړولو لاس پورې کړ. اسرائیل د 15 میلیون ډالرو په ارزښت ډېرې لوی او پرمختللې ډرون الوتکې جوړې کړې دي. همداراز اسرائیل په نړۍ کې تر ټولو ډېرې الوتکې په نورو هیوادونو پلوري. ایران هم ویلي چې ډرون الوتکې جوړې کړې دي. د دې ترڅنګ هند او پاکستان هم وایي چې د ډرون الوتکو د جوړولو وړتیا لري. چین او روس هم د ډرون الوتکو د جوړولو هڅې کړي، خو د ټکنالوژیکو او د استخباراتو د راټولونې د ناکامۍ له وجې دا پروګرام محدود دی.
اونیدز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یوه برخه ده په کلتوري ژوند کې. دوی
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو درمو سره، بس دغه د افغانستان او پاکستان په مسجد زو راځو. بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی، دا یو لمونځ زده کوو، هغه یې د ملاج زده کوو، په زبا زده کوو.
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو موږ کنده لرو، د خدای په بده خدای په موږ کنده.
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کېږي. کېږي هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
اوریدونکو د خبرونه سبا او بل ورځ اوریدل شي. د افغانستان ننګرهار ولایت کې د کانال د فارمونو درغولو په خاطر د سمرخیلو په نرسری کې 400,000 د زیتونو بزغلی وکړل شو، او هم بس کال ولکه د سترسو او زیتونو بوټي د ننګرهار په فارمونو کې وکړل شي. باز محمد عابد په دې اړه رپورت لري.
د ننګرهار د زراعت او کانال ریاستونو په ګډه همکارۍ د دغه ولایت د پارمونو د بیا رغولو په خاطر د زیتونو او سیتروسو د بزغلیو د کرلو کار پیل شو. د ننګرهار د کانال رئیس زیارت ګل راحیل د سمرخیلو په نرسری یا قوریا کې خبریالانو ته وویل:
مونږ غواړو چې یو لک 600,000 د زیتونو قلمې سکالې د سمرخیلو په فارم کې وکړو، چې تر څو د راتلونکي کال لپاره مونږ ته د زیتونو د باغونو د احیا لپاره نیلګي په لاس باندې راکړي، او همدارنګ د 300,000 حدود په اندازه باندې مونږ د سیتروسو بزغلیو کرو چې بزغلی کرل شوی دی، او دا د یوې ساحې نه بل ساحې ته انتقالوو، چې د راتلونکي دوه کلونو لپاره مونږ ته دوی د 200,000 په حدودو کې د مالټې او د نارنجو اصلاح شوي نیلګي په لاس کې راکړي، او همدارنګه مونږ غواړو چې 1500 جریبه د سترسو اصلي نیلګي یا اصلاح شوي ډولونه داغې مونږ په سترسو فارمونو کې وکړو.
د ننګرهار د زراعت رئیس محمد حسین ساپی هم وویل چې د کانال د فارمونو د بیا رغولو په خاطر 200,000 د سترسو او زیتونو بوټي د زراعت په قوریو کې روزلي، چې د ننګرهار کانال ریاست په واک کې وي ورکړي.
تقریبا په حدود 100,000 سترس کورنۍ او همچنان زیتون مونږه دوباره خپل فارمونو ته انتقالو، او همزمان ان شاء الله مونږ د کانال محترم ریاست سره اړوند انکشافي همکارانو سره او د خپل د وزارت د مشرتابه سره د پروسس او مارکیټینګ او همچنان د علمي باغونو په برخه کې مونږه کوم تحقیقاتي مرکزونه چي دي لاغو سره به مونږ ان شاء الله په تماس کې شو ترڅو دوباره مونږ جبران د خساري وکړو.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ډاکټر لال محمد دورانی په ولوسونو غږ وکړ چې د کانال د نیلګیو په ساتنه او روزنه کې همکاري وکړي.
دا د ټول ننګرهار خایست دی، دا د ټول ننګرهار سرمایه ده، د ننګرهار د هر فرد نه زموږ دا تقاضا ده چې د کانال د انکشاف لپاره، د زراعت انکشاف لپاره چې یو بوټی می خودلی شي، یو تیګم جګولی شي، هغه همکاري وکړي.
یاد دی وی چې په ننګرهار کې په 600,000 هکتار ځمکه د سترسو او زیتونو په رومونه جوړ شوی وو، چې د تیرو جګړو له امله د باغونو زیاته برخه منځ تللی. اوس یو ځل بیا د ننګرهار د کانال ریاست دا هوډ کړی دی چې په رومونه بیرته په سترسو او زیتونو ورغوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو د عابد رپورټ اوریده. په داس حال کې چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې عربي او لویدیځو ډیپلوماټانو د شام په ضد د یو قرارداد راوړلو په موخه هڅې تیزې کړې دي. په یاد سازمان کې د روس استازي د شروع په ورځ وویل چې حکومت به په شام کې د هر رقم بندیزونو د لګولو د کوششونو څرګند مخالفت وکړي. هارون بچا په رپورټ لري.
روسیا چې په دا وروستیو کې د چین په ملګرتیا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د سوریا پر ضد د یو پریکړه لیک د تصویب مخاوني ولا، 13 ورځې یو ځل بیا وویل چې کچرې د نوي قرارداد په متن کې ورته داسې سخکاره شول چې سوریا د لا زیات بحراني صورتحال سره مخ کوي، نو هرومرو به ویټو کړي. په امنیت شورا کې د روسیې استازي ویټالي چرکن له نیویارک څخه د یوې ویډیویي اړیکې له لارې په ماسکو کې خبریالانو ته په وینا کې که څه هم د سوریا حالات د اندېښنې وړ وبدل او د دغه نارامیو د سیمې هیوادو ته د غځېدو ویره څرګنده کړه، خو ورسره د سوریا د مسلې د حل لپاره په دغه هیواد د بندیزونو لګولو د امنیت شورا له کوششونو سره مخالفت وښود. دا به څنګه شي که موږ سوریا ته د وسلو ورکولو تړونونه پرېکړو؟ ولې هغه هیوادونه چې د دې هیواد د اپوزیشن ډلو حامیان دي دوی ته زیاتې وسلې ورکول پیل کړي، لکه چې د لیبیا په قضیه کې وکړل؟ پس په افسوس سره وضعیت همدغسې دی لکه چې ښکارېږي. هم له دې قبله موږ په زغرده دا خبره کوو چې سوریا ته به د وسلو بندیز عملي نه کړو، حتی په دې حالاتو کې به د بندیزونو خبره قدرې ونه کړو. سربېره د روسیې په غوسدریز رویټرز ایجنسی بیا د فرانسې د خارجه وزیر ایلن ژو په دې هیواد پارلمان ته کړی وینا راغستی چې ویلي دی د امید یو سرک ورته اخکاره شوی دی. نوموړي زیاته کړې موږ په راتلونکو اوسو ورځو کې د یو قرارداد د راوړلو په مخه خپلې هڅې لا پسې ګړندی کړو او دغه شان عرب لیگ تبا د سوریا د حالاتو د سمولو یو چانس په لاس ورکړو. ایجنس لیکي چې روسیا د تیر کال په مارچ میاشت کې د امنیت شورا لخوا د لیبیا پر ضد د قرارداد پایلو ته په کتنې چې ناټو په یاد هیواد هوایي بمبارۍ وکړې او د کرنل قذافي واکمني ړنګ شوه وایي چې د سوریا پر ضد د قرارداد د پاس کولو مخه هم دغلته د لویدیز د پوځي مداخلې لار هوارول دي. خو په ورته وخت کې بیا د قطر وزیر اعظم شیخ حماد بن جاسم ملتانی چې ویل کېږي د عرب لیگ د پلیټ فارم په کارولو سره غواړي د سوریا د مسلې یو سیاسي حل راوباسي، د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د دوی هدف په سوریا پوځي مداخله نه بلکې د بندیزونو په ترڅ کې په دغه هیواد د اقتصادي فشار سیوا کول دي سو د خپلو خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي. اخوا بیا د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون بیت المقدس ته د خپل سفر پر مهال خبریالانو سره په خبرو کې د سوریا د تاوتریخوالي په پیښو کې د ملکی وګړو ګڼ شمېر وژنو ته په اشاره وویل چې د سیاسي پروسې له لارې نور د سوریا د مسلې حل ته انتظار نشي باسلې او زیاته کړه موږ هغه ګامونه چې ورته اړتیا ده باید پورته کړو سو لا ډېر انساني ژوند له لاسه ورنکړو. په دې وجه تر هر څه لمخه هر رقم تشدد باید ودرول شي او زما اخلاص منه هیله دا ده چې په داسې کېدلو سره به د یو سیاسي حل لار پیدا شي. دغه راز د عرب لیگ جنرل سیکرټر نبیل العربی هم په امنیت شورا د سوریا پر ضد یو چټک او اغیزناک اقدام لپاره غږ وکړل چې د نوموړي په خبره د سوریانو په دې سخت ورځ کې باید دوی بې یارو مددگار پاتې نشي. د راپورونو پر اساس امریکا د سوریا د بحران د حل په لړ کې د عرب لیگ او قطر د پلان کلک ملاتړ کوي چې په یاني وخت کې بیا چین په دغه حکله د خپلو تحفظاتو اظهار کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي لی بوډونګ امنیت شورا ته ویلي هیواد یې په سوریا کې د طاقت د کارولو او په نتیجه کې یې د یو نوي رژیم رامخته کولو د هڅو مخالفت کوي. رسنیو دغه راز په یاد نړیوال سازمان کې د سوریا د استازي بشر جعفری وینا راغستې چې په ترڅ کې نوموړي د خپل هیواد د بحران په لړ کې د سوریایي رژیم غاړه خلاصه کړې او غربي طاقتونه یې په منځني ختیځ کې د بهرني استعمال او حاکمیت د خوبونو لیدلو لپاره تورن کړی دی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال پنوم
تاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پنوم.
اوریدونکو، اوس وزیرستان ته د وزیرستان په وانه کې د بجلی د گریډ سټیشنونو د کار د غورځېدو له وجې یو میاشت کېږي چې د سیمې خلک د بجلی د نشوالي سره مخ دي. د اړه زموږ همکار رپورټ لري.
تقریبا یو میاشت کېږي چې د سویلي وزیرستان وانه په گریډ سټیشن کې د خرابۍ په وجه په زرګونه کورونه او نورې ادارې د برېښنا یا بجلی نه محرومې شوې دي. په دا وجه د سیمې په قبایلون سطح ریژي د وانه ډبکوټ کلي اوسېدونکی حفیظ الله وزیر ویایي
دی قبایلون یو ځل بیا د ډوی او یژی په بلولو مجبور شوی دی.
اشفاق وزیر خبرو تا غوژ ونسای مشال ریڈیو چپدا بارے برشنا دے محکمے اوانا گریڈ سٹیشن سب ڈویژنل آفیسر شاہد سارا تماس ونی ہوا آگوئی پدا رنگ جواب وکھا
کچیا سټکی افهمه د دې بوشې په دی دی یو بوش مکمل ډیمیج شو هغه بوش د کچیا سټکی بوش نن سبا نه ملایويږي مارکیټ کې مخفل چی رزلټ تعالی مخې خبره ما کړو به مې دوباره ور دی دی هنه وکړه چې سر دې داسې قسم بوش لکه پرې موجوده او په دې نږدې ماحول کې نه ملایويږي دا په خواني بوش دې دا مارکیټ کې سبا بالکل ملایويږي نه موږ ته دومره ټینشن دی کنه چې موږ دې د لاس لکه سپیم ډیسټرب یو ورځم ډیسټرب یو بس لکه لای په حال نه روزي دی خبره
دا وانه او شکی و سه دن کې ویایي چې په ګریډ سټیشن کې پیدا شوی خرابې لري کول د حکومت او د برښنا د محکمې د چارواکو ذمہواری ده ځکه د په دغه رز ګړندي قدمونه پورته کړای شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 1420،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
مشال ریډیو اوریدونکو، اوس هم د نرخونو د لړوالي او په ځنګړی توګه د پټرولو د بیو د زیاتېدو په اړه د ځینو خلکو نظر نور.
زمانم زیر محمد دی او دای چاله ډیر خراب روانه، پټرول ګران شو، تیل ګران شو، هر شی ګران شو، دا عوام بس کی رزق پوری خلکاریان دی.
زما جینو مسد دی او کارونه نشته، لټ ډیر خراب دی، ګیس ګران دی، پټرول ګران شو، هر یو شی ګران شو، او مزدوریم نشته دی، نو مونږ ډیر سخت خپوی.
زمانم جان زیب دی، ګیس ګران دی، سلندر استعمال هوا ګران دی، اوس کله لکه دی خاص نشو.
سلندر مونږ اغستین شو، پیسې را سره نشته، سلندر ګران دی، مدي ټیکسی کی چر دغه زی پوری زی، نو زمونږ نه 200 زاب زګر بدایین راغلم زمانه 300 اغست لري مخ کې موږ پسل لو پېتو را ته پشپک شلی براتو و زمونږ نه 300 روپۍ غواړي انډن په خوره پوری چې ده موږ به مخ کې په 200 تلو وسره نه 500 روپۍ چې نه نو موږ کوټه نه شوتلې په لار نه
ما جواب نه ته موږ بسو وایو په ځان پاکستان حکومت ته غسو ټول د سرکاري خلکو لري زمونږ عوام ته پکې څه ګناه ده.
زمونږ د ویب پاڼه اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
اوریدونکو، په پېښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو زده کوونکو یو تنظیم وای چې دوی د پښتنو د سیمو او د ملک د پاره د مختلف ځوانان راغونډي او دوی هڅه کوي چې د سیمو او د خلکو خدمت وکړي. په دې اړه شبیر جان رپورت لري.
دا پوهنتونونو او کالجونو پکچ د ځوان کل لپاره جوړ کړی شوی. د زده کوونکو یو تنظیم وینا ده چې ځوانان او په خصوصي توګه تعلیم یافته ځوانان د ملک او د پښتنې سیمې د پرمختګ لپاره مهم کردار لوبول شي، او د لړ کې دوی هم لګیا دي خپلې حالې ځلې کوي. دا خبره د دغه زده کوونکو د دې تنظیم غړو په اسلامي کالج یونیورسيټي کې یو دستورې په موقع وکړې. د دغه تنظیم یو غړی امیر زمان، څوک چې د جنوبي وزیرستان سیمې سره تعلق لري او اسلامي کالج پوهنتون کې زده کړه کوي، مشال لیډو ته وویل چې داسې قسمه تنظیمونه حالو زلو سره به ټول ځوانان رابیدار شي او د ملک او د پښتني سیمې د خېګړې لپاره به خپل کردار تر سره کړي.
دا زموږ د پښتنو ځوانانو لپاره ډېر فائدمن به وي، مخکې به زموږ لپاره ډېره فائده راکړي، ځکه چې زموږ معیشت څنګه سبا وګوري، معیشت ډېر زیات خراب دی، زموږ د ملک حالات ډېر زیات خراب دي، نو د دې د وجې حکومت دي ځوانان په لګ رابیدار شي، لګ به د دې حالاتو نه خبر شي، او ورسره چې کوم د خپل ځمواري به پیژني. مختلف یونیورسيټي کې به د دې پروګرامونو سیشن کې نو د دې د وجې به هر یو سټوډنټ ځوان به د خپل ځمواري نه خبر شي، سړی به خپل کوشش شروع د ملک د معیشت د خګولو لپاره به کوشش کوي، د ملک حالات خګولو لپاره به کوشش کوي.
د دغه تنظیم زنانو غړو مشال لیډو ته وویل چې نه یوازې د ټول ملک زنانه بلکې د پښتنو جنکو لپاره هم د تعلیم نه علاوه دغه شان حالې ځلې ډېر مهم دي. د اسلامي کالج یونیورسيټي مریم په دې باب باندې صدارنګ وایي.
دا د هر چا لپاره امپورټنت دی، لیکن ټولو کې زیات ضرورت چې دا چې کم پښتون معاشره په دې کې ډېر زیات دي، ځکه چې په دې کې جنکې زیات تر سپریس کیږي او دی باندې پرېشر دي چې سبق به مخکې نه وایي، تاسو به مخکې نه ځئ، لیکن دا ډېر زیات ضروری دی. زما دا ریکوست دی ټول پښتنو ته، ټول پښتون پیرنټس ته، چې خپل لوریانې چې دي ادي خامخا مخکې پری دي، ځکه چې دا د دې لایف لپاره ډېر زیات امپورټنت دی. ضروری نه ده چې انسان د مخکې یو پروفیشن ته خامخا لاړ، لیکن ضروری دا دی چې هغه د مخکې سبق دونه وي چې هغه په هر شي ما پوهېږي.
آیا د خیبر پښتونخوا د لرې پرتو او وروسته پاتې سیمو د زنانو د خبرداري لپاره د دې تنظیم سهاله ځلې کوي او کنه؟ نو په دې باب لا دوی جاتوي.
موږ به مختلف کالجز ته ځو، مختلف یونیورسيټي سره ځو، مختلف ځایونو ته ځو. کافي زیات ځایونه چې چرته د اویرنس ډېر زیات ضرورت دی اس ډیر زیات داسې علاقې چې چرته جاهلیت ډیر زیات دی اور دا خو مونږ یو داسې پلیټ فارم روان کړی چې کوم زمونږ کنټری ته پاره دی مونږ صرف یو پېښور لیول یا یو صرف یو سیټي لیول باندې دا شیز نه کوم مونږ په آل اوور پاکستان باندې دا کار کول غواړو دا چې دی کنه دا مونږ زو یو یو زیات ان شاء الله اور دا به مونږ دا یو پلیټ فارم چې کوم مونږ روان کړی پدې کې به مونږ نور خلک لو اور پدې کې به دا شیز به کاروان مونږ روانو ان شاء الله
یادونه ولله چې دا تنظیم کې شامل زده کوونکي وایي چې رضوانانو سره سره به دوی په لارو کوڅو کې خیر غوښتونکي او کار کوونکي ماشومان لپاره نه یوازې د سبق بلکې د دوی لپاره د سکالرشپ یا د وظیفو بندوبستونه هم کوي او کم تعلیم یافته ځوانانو ته چې په روزګار لټولو کې ستونزې لري په هغه لړ کې به دوی هم د هغوی لپاره د روزګار موندلو کې خپل مرسته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اونیز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې. دوی
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان هم ګورستان موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مخ ځو ارازو بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی دا یو لمونځ زده کوو هغه دې ملاج زده کوو په زبا زده کوو
دا دوی څنګه څه دي؟
خو موږ کیندل لرو د خدای په بده خدای په موږ کوي
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کېږي هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.